السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اورئ. د دې سات خبرونه د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخي ته ورسره مل پلاوي په کابل کې له طالب چارواکو سره پروان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقونو په اړه خبرې کړي. د سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د پلاوي د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسل عبدالسلام حنفي، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي سره یې کتلي. ورته وخت کې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې لیکلي د طارق علي بخیر په مشرۍ د اسلامي همکاري سازمان پلاوي له امیر خان متقی سره بلیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی. د اسلامي همکاري سازمان پلاوي داسې مهال بیا کابل ته راځي چې د طالبانو حکومت یې تر اوسه د افغان نجونو ښځو په زده کړو او کار د محدودیت د لرې کولو په برخه کې مطرح کړې غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشنبه هم په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران تالم دی، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی. د ادارې یو اطلاعیه کې لیکلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر کې به د باران سطحه له 15 تر 30 ملي متر او د واوري اندازه له 15 تر 30 سانتي متر پورې وي. د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وای دروان 2024 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی او افغان وګړو شمیر 400 ته ورسید. د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې لیکلي د پنځشنبه په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا د چهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی وو. دغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دي. د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختلې د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي دي. ویل شوی دغه ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنه لخوا ورکول کیږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې دا پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته سنځخته وو د تداوي لپاره بیا لا بیل روغتونونو ته معرفي کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیا لا بیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوی دی. په دې مرستو کې نږدې 1.7 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابر دي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د کیف لپاره د مرستو د دې بستې د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربورګ تېره شپه د دې مرستو د تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدن غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. عملي مرسته له زیاتې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډېدلې وه او پرون شنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه. دا لایحه راتلونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي. او خبر
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لې په دې خبرونه کې په افغانستان او غوانډي پاکستان کې د ورستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغه دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له عمله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي. د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له عمله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو ویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همداراز کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې پخوانی استاد عبدل ته په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سر عالم مومن را سره ده. ستاسو دوړو هر کله کوم شرغلی نادم سپ ک ستاسو لمړی دا وورو د سلونه پورسیو کې زیات شي د البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب درون ملمته په باس کې او ستاسو همکاران ته درونو لیدونکو اوریدونکو د ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک پدې کې بنې چې دا تغیرات د اقلیم چراغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي دا مسله ده. اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی په سلات په څو کلونو کې تکراریږي او بلدا چې افغانستان هم د دې هوادو ترمنځ د ایران او د پاکستان ترمنځ ده چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او په پسند کې دی او ایران هم د فارس خلیج هم د کسپین د بیرې سره دی ان خامخه د دیو د تحصیل لاندې راځي د تبخیرات او بوچ کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دای وادونه دا سیلابونه دی په یوادو کې لکه افغانستان او پاکستان خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تایقات په برخه کې متاسفانه چې ډیر ضعیف دی، یعنی هر یو باید وایي چې مرکزونه د تایقات ولري د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه محمد صاحب. په مشال رادیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې لسم باندې نو دغه تر مخه په خبر پښتونخوا کې دردش کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړ شوي دي، دغه سي شپږ سلوي هغه جوړولې. د دین علاوه بیا په بلوچستان کې د اتمی د تلسمه اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا اته کسان هغه وجل شوي دي، نه هجوبلې. دغه سي به په پنجاب کې ولس کسان هغه په سیلابونو کې او دغه سي په بارانونو سره تړلو پیخو کې هغه مړ شوي دي او به لسګونه جوړلې. د دې نه علاوه د سنسوبې کې هم تاوانونه اوختي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پیخور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغه سي نور یو شمیر سیمو کې دغه تاوانونه رامسته کړی دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه ځانمن کړی دي نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1970 کورونه هغه چې کوم د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم، نو دا غوي د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1970 کورونه هغه ته تاوان وخته دي، ځنې په جزوي توګه، ځنې په مکمل توګه هغه لګیدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی باید له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتیږي، یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي فردن په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلچ راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګوري، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي، ګلخانه، ګازونه تولیدیږي. دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم لري، خامخا به پر دې باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کېدای نشي، سړی نشي ویلای چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر له بسله خارج دی چې دی وکولای شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه مسله علائم کولای شي وړاندیز د علائم وکړي. نو په یوادو کې لکه افغانستان ما ویل چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول شي د امار او ارقام په حساب چې 270 د سندونو او د سیلابونو دی کولای دی کوم کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راشي مقالت بندونه جوړ کی استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات را وی جوړ کی نو دا به په اصل رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیره په اساس دوی کولای شي د کنورګر د پر زراعت د پر ذخایر جوړ کی اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي تایقاتی مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بل اخره تداوی ونیسي ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي ادارې کې یو شوبد په نوم د شوبد پرواز دولت یو زاز کامره مو دولت مثلا په دې
استاد نادم بله
د د ډاکټر نجيب الله تر سقوط مخکې مونږ دولت او دا څه مسله و چې مثلا و سیلاب راغلی و یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندیش تیاره په اوایي قواو کې د مونږ په خدمت کې وو او د مونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله الدل دوی ته معلوموله چې د کم ځای سیل شروع سوی دی تر کم ځای دا سیل تللی دی ساحې د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله دولت ته ورکول دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکړي چې په آینده کې د دې زیات تخریباتو مخ څنګه نیولای شي څنګه استنادي دیوارونه جوړولای شي
بالکل شیبر صاحب هم دغه کې پاتې کیږو چې زمنګلته کوم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قضاتی پتون په وړاندې چې کوم مبارزه ادارې مشر د فیصل خان دغه زمنګ خبرې شوې د خپل پاتې لسو باندې نو هغه ویلي چې غټه مسالم دغه ده لکه ځنې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دی راغلي په پاکستان کې هم ځنې برخې داسې دي په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي نو هغه ویل چې موږ ځینې توګه باندې هغه ته تیار نه و چې دغه لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر ناوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته او موږ لګې مشینری د څو ورځونو لګې ده چې دغه تل کې مو بجه مشوي چې هغه وباسو نو دغه سی بیک تاسو ګوري په خبر پښتونخوا په چترال کې داسې نور غریزي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي پلونه ماچی سړونه ماچی سړکونه ماچی خدای به باوجود الته چې ځای کمی د قدرتي پتون پوڼان د مبارزې داري د غوښ خپل حالي زلي وکي خو د پیښور نه د اسلام آباد نه چې غو تمرسي ورزینو ډیر تاوان نړولي نو زما هم دغه پښتنه وستاس نه چې په افغانستان کې کڅ هم نادم سه بیا اوس یادونه وکړه خو روسي بارانونو سیلابونو الته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړی دي لارې یا غي بندي کړی دي
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي رادیو لري تلفات په لاسکونو دي په لاسکونو کسان جوړول شوی هم دي او تر ډیر پورې د افغانستان په څلور د ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوې دي خو په دوه د ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډیر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې ل کونړه د ډېر رسولونو راپورونه درلودل یعنی تر ډېر پوری د افغانستان لویدیسي جنوب لویدیسي او د افغانستان جنوبي او مرکزی سیمه ډېر ځپل شي
جګورنی به عملیات څنګه دیلته
د جګورنی خلک کار کوي ځکه چې په خپل په جنوب سیمه کې د ستسه ل اورزګان سیم کوم راپور درلود په کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې ل خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړې دي زموږ به خپله موټر حالت تیرې دی نس چې ل خلکو سره مرسته وکړي خلک په خپل په دې برخه کې ل یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربه هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وښوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای په شهرونو کې دا کار شوه دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو ویونه کې بیا د کابل شهروالي موټران راوصل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه بیا وبو په پایپونو کې تخلیه کړي خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډ ویډیو ده د WFP په دغه لنډ ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپان کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 4 لک کیلومتره ډیر ویالي جوړ کړی دي. دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې شک نسته. خو لوی خوړو نو دا شان سری په جنو زینو کې بیا ستونزې شته. لنادم صاحب نه کوور نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړشته سیلو برازي په غتی ریشه، لیکن په جنو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود هلته د سین برهم زیات دی، خو دا سیل له ځان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دا شان راوړي وسې په سړکونو ته راواوښتل، که څه هم سړک ډېر لوړ وترې. علت یې څه ده؟ ولې سیل دومره سخت وي؟
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ دی چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي، مثلا د مرض، اما د اوبو په حساب هم دغسې دی. اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% اواری ده، 15% افغانستان غرنه واته نه دلته دا کې دای شي چې دایقاتی مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي، شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک ده، په مخته چار شي راسي وړي. خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي، تایسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی، په هر ځای باید چې هر هیواد دې دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم، جلریز کې سیل راغلی و، روشا چې ډېر کورونه وړي، په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه وو، اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې وو چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی. اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسه دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي او مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت ته چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې، ما دغه کابل ښاروالۍ ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي و چې تاسو اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام کې خو دی چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په اڼه کې تاسو کانال جوړوي، تاسو ولی جوړوي په دې ولی کې په هر سل متر سل 500 متر تاسو یو 10 متر څاپه استلې یو قطر د لاس انچ قطر 15 انچ قطر تاسو اوفر کې چې دا او به چرزي نه نوځي زمزکی ته هم دمزکی لاندې او به اضافه کوي هم په استلا په سړک باندې دا او به نه راوځي هم 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 ګټل سي هم تاوان نه رسي ولسته. دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډیر ښه. نو اول خو ما تاسو ویل چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو ګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې زیاتره خاري سیمو کې منګه دالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي، نو غوښتي چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي، نو که پرس که تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې په اوبه راشي، هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي، دغه اوبه بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړومه دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دوی وکړو موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي، په دې نالو کې ویستل شوي دي، پلونو کې ویستل شوي وي. نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي، چې پیپونه بند کړي نو اوبه خپل سړک ته راوخیږي، نو د خلکو ذمہ جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته به ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي، مثلا پیپسی وڅشي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونې لرو
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژورې ځایونه یا هم کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه موخې تعقیبوي. یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب، دوی وایي سه خلک که چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي سي هلته ژورې کندې وي، دا به د اوبو له لاندې سطح سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه، اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي، ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي، هلته هرات ښاروالۍ ته، چې که تاسې دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته مش په لندن کې د خپل کور مې دی، مثلا د بام او اوبه چې راځي هلته نال کشکرې د مځکې لاندې آبچوشته، یعنی بیخي دغه عمومي دغه تم نه ځي، د ډریناج ته نه ځي، نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو آبچوشته، نو دا مرسته کولی چې دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل په حساب باندې نه درکېږي.
وبخښئ ستاسو خبرې، دغه آبچوش نوم چې تاسو ورته کوئ په کورونو کې خلک دا کار کول، لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې هلته سا جوړ
ډېر ارزان فقط یو لار ورته کنی، یو ځای فقط اوفر کوي، ډېر نه چې د دېرش متره د یو لس پنځه متره کې دوی وکني دا خامم ځکه ته ورسي به دغه اوبه ننوځي،
یعنی دغه ځای باید لکه د چا په رقم باندې خالی وي.
او کوچنی وی، او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وی، واره می اخره مثلا شل سانتی متر په قطر باندې هم چې وی کېدای شي چې دا اوفر کیږي.
او مخې دا خو به زمونږ زینو کې دا مسله جوړی شي، کوم لند دیوالونه وی آبادی وی هغه تم تاوان رسې، چل د کم د کې اوبه ډنډ شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان رسې، خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزی دیوالوته، دا تمزکی لاندې زی قطعا نزی دیوالوته. خپل دا تجربه لرم، ما لیدلې دا کار، دا ډېر ګټه رسی، دا هم د مزکی اوبه اضافه کیږي، هم د سلا په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وزي او فشار په دیوالیو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده چې بر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول، اوس خوشبختی داده چې داسې کمپنی دی چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي، دغه دپاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځي. یعنی دا کمپنی راغلی دوی په ګټه همدی، مثلا د اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیاز دوی شان څخه دیزل جوړوي، او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړیږي، دا نور بیا بوتل او دا اوس بیا علیحدہ ریسایکل کیږي. دا بیا اوس دا خبر ډېر شرې که څه هم یو څو کاله مخکې د جرمني څخه د مانه چا وغوښته چې زه ولاړسم، زه ولاړم کابل ښاروالۍ ته چې دا ورسره شریک کړم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي، او فقط دوی غواړي چې د پنځه لس کال دپاره قرارداد دوی سره وسي چې دا اشغال بل چا ته ورنه کړي، دوی ته ورکړي. نو دوی داسې کمپنیګانې شته، داسې فابریکې جوړېږي. اوس کابل ته دا تللي دي، فکر کوم نورو ولایتو هم تللي دي، او دا ګټه ده چې اوس ولو ته خلک به ډېر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا.
البته نادم صاحب، مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده، د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي سي یو ولایت دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چي، دا شی په پېښور کې مسته، په اسلام آباد کې هم شته، او په کراچي خو ترې ډاکه ده.
بالکل، او په خاص توګه ده کې بیا غټه مسله ده چې دا کم د اوبو غټ ډیمونه دي، تر بیلا ډیم شو یا نور شو، نو هلته کې صفائی نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چي دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډیر شوی دی چې لږ اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نورم تاوان رسوي. دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نورم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي. دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي. چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځېږي نو یو خوا تاوان رسوي. بل دا چې د بجلی د پاره چې کومې اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي. بیا
تاسو مهمې مسلې ته اشاره وکړه دادم صاحب. په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه ده لکه د مومن صاحب چې وایي مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخې ډک شوی. مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو علت همدا هم وي که څرنګه؟
ما چې د وزارت انرژي سره یو وردا خبره پورته کړه موین دی او بو ماته ویل چې اته د دومره په سلا د خاوري او دبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف کوي چې دوی دای پاکه دغه پردای بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامېږي. اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده پدې چې باید پاک شي د موید زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای ډیریږي ام په اصطلاح د بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه دی. اما په اصطلاح هیڅ شی اوس بې فایده نه دی. هر شی چې وي هر تیګه چې وي که لوش وي که خاورې بیا دوی ریسایکل کیږي په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کیږي. داسې نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی. هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه په فابریکې چې دوی کولای شي ریسایکل کړي برته
شیبر صاحب څنګه نادم صاحب د حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې مادونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي. نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کیږي نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه دا قدرتي آفتونه دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي. ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کیږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي. نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان خه ډډې د خبر برابر کورونه جوړ کړی وي. د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي وو. نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې. نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسیلانې نو کېدې شي چې دوی دا بس کورونه خ په نقشه باندې جوړ کړی وي سمځې ته جوړ کړی وي. خو زموږ چې پوهان سره خبرې کیږي په سیمه کې نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغسې قدرتي پتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي.
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر سره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې دغه سیلونو مخه ونیول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانې کړي.
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دی صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا 8 کاله یا 10 کاله هم مسیر معلوم دی. نو دوی دا
بخښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي هیڅ کله سیل نه و راغلی.
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی چې په کلونو مخکې راغلی. اما مسیر معلوم دی سره چې وګوري په نقشې کې خصوصا اوس چې د کیهاني تایقات یا فضايي تایقات تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو پاکستان کې لیدلی شئ. مثال در کوم تاسو د آمو سین و څنګ ته چې ودرېږئ تاسو فکر کوئ چې بستر د سین په کلونو دغه بستر و. اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی. یعنی ته د واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه و. کچیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څرکم و اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي.
دا دیم شبو بخی دا حکومتونه جدي ولی نه دي دا تاسو په خیال باندې.
خوب افغانستان متاسفانه مخ دي د 15 کاله خو دغه د جنگونو مخ کی مثلا نفوس هم لګو او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول د موږ پلانونه چې اوس عملی کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي. پاس لدی چې سوال د کودتا نه ورسته بیا جنگونه رااله، بیا پسته په استلام مجاهدین چې رااله دی، خو هم د جنگ کې اخته و، اصلا په دې ځان چا فکر نه کوي. د شل کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شي نه و، چې هر څوک د ځان لپاره اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د کول لپاره اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې دا آینده لپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه.
خو نادم صاحب وبښئ، په پاکستان کې څه اټکل کوي؟ څه هلته څه علت؟
پاکستان هم جدا د افغانستان نه، تاسو ما هم یو 15 کال ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډیری لږ بنی یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي و چې رهبران ټول فساد دغه زده کړه او افغانستان ته انتقال کړ. متاسفانه
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډیر خیر، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري مثلا که بندونه جوړیږي، باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه
چې ولې خبره قطع کوم. د بند جوړیدل خو اوږده پروسه ده، یعنی فرضاً کلونه کلونه وخت وړي. دا سمدا لاسه 2023 کال دی، له دغه اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولس څنګه
استفاده کوي؟ زه به دې صرف یو خبرو کوم، په بلوچستان کې هلته خلک وایي چې واړه واړه زینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ دا پټیو به کوو، د سیلابي اوبونه سیلابي اوبو چې کمی دي باید چې دې لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ تیرا پټیو به کوو، ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده، نهرونه نشته
هلته اوبه نشته. دا یو وړاندیز نادم صاحب تاسو فکر کوئ؟
او زه نه زه فکر هغه خود بخیل سید چې دا سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلی تر کم ځای زیخ ما مخکم تشریحات ورکړي دوی دي دا خو بندونه جوړږي استنادي دیوالونه جوړږي، اما د اوبو بندونه درې کاله تر 15 کاله وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي د لپاره دومره وخت نه دی چې وکی، په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده هم د ګاونډیو په ګټه ده. هر چې اوبو ذخیره چې ما مخکې ویل چې افغانستان 15% اواری ده، 15% غرنۍ هیواد ده، هر څه چې اوبو ذخیره سي هم د باغ د تولید لپاره ښه دی، هم د اوبو د ذخیره لپاره، هم د محیط زیست د تغییر لپاره، هم د ګاونډیو په ګټه، هم د افغانستان په ګټه ده. که دا کار وسی او دوی باید دیته اته افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ شي او دوی ته بمخې مونږ د پاروم بخي.
نادم صاحب ډیره مننه چې په دې باس کې مو برخه را سره واخیسته. محمد صاحب له تاسو هم منندویم او دا اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې باس کې تر دې مودې را سره وو. تر بلې خبرونې مو خدای مو
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له متفاوت زاوی د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړی کوم. دا ونی مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 400 کال راهیسې د کابه شریفه د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرې گچی سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بشکی بمونه راوړل او ننداری ته کې خودل. لاغه هندي میلیارډر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کړ او خپلې د ملنګي کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پریڅو لدی هم خبرې گئی. خو تر هر څه لمړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری ذکرتنې خپ درز وکړي، وای افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بیا ټلویزیون وربند کړي.
تامبست خبره د حمله سره چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپل ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد آزادۍ جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالی ټینګار کړی. ملګري ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې ادعاوې کره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من پخپل شخصا د ټولو هغه ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لارې، څوک د جنگ لارې، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین دې په لوی لاس د خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې د وسلې ته لاس کړي.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم، څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او کوي نه کوي، تاسو ټیم پوره ده.
وې دمه دمه بیا څوک دې چې موږ خاطره روان دي
وام یې به یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه موږ خاطره روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم د خدمت کولې شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، د بې سواد کچه ډېرې ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیلونه دي، اوبدونې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي. د شادیان دختې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگوه. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته د دشت شادیان ته راغلی یو. ډېر ښایسته یو کلی ځای دی
دشت شادیان ته راغلی یو. ډېر ښه هوا ده، ډېر ښه پند کوي، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نورم ډېر خلوب ډلې وې پوښلې. خو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات مهنت وکړ او پایله هم دا شوله چې موږ پایلو به وګټله.
او د مدینه منورې د میلمنو د سخی خادم مړینه. شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای، کافی او خرما به ویشلې. بیا هم سړی مشي. پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنۍ چار وزارت له قوله خبر ورکړ چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې پترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1,540,000 نارجستر شوي افغانان راایستلي، خو دا د لغ افغانان پر نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړې پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 2,000,000 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متصوره چې په دغه کې بیا دا ستنه په خوري غواړي دا ټیم دغه 2 غنټو کې وزار چې بیا موږ دغه خپګای بس هغه 2 غنټو کې بیا ځخه وزار موږ په سیار ساتل وو شو 2,000 روپۍ مې دا ښه ورته کړو.
د شاو خوشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت وس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي. د دوی په حق لباندي د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلول ویل یو چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوی افغانان هم راشي. د سیاسي چارو شونن کې وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاری، خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدې لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ تاسو وینو چې په دغه تخلیو کې د افغانانو پر اصلولو کې یوازې هغه بیوزله او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغه هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمينه مساعدوي چې ورشي او هلته میشي. هلته ډیره افغانان شته چې پاکستانیانو د کورولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکيري او شناخت کارډونه ورکړي رسمي ادارو یې هغه ته ځمکه او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخي سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بې وزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راس پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درمنن لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به 65 ډول د ورځې سره پورې ناروغان ته اجازه و تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و لدوینه هغه ځانګړی د پرشیټ یا خط ترلاسه کړي او دغه په واسطه باندې تورخم ته او لغې نه په پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکو دا بولي چې مونږه هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړي وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دله خوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتل په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کان دی او په دې کې منګه تر برق پورې تر وبو پورې چې سولری برق او وب د ټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او دا ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدل او لا هم سور نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه سرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړل. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستیو پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې، خو د حزب سرچینه په دې اړه ازادي راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام ورسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی او بلل او زیاته کړ چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم دا و، د امریکا په خلاف هم موقف هم دا. موږ له طالبانو هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور تلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا تلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځای چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو له هغه ځای چې ونس و وزارت دغه مسئله کمیسیون ته راجع کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ دې باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ د دې سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي، په د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو دولس پر رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې د موږ د خلفاو راشدین دوران څخه راغسته، د اسلام څخه راغسته، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي، د دیموکراسۍ څخه راغسته اوسېږي. موږ په دې باور مند یو چې دیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راغسته دی، د خلفاو راشدین دوران تک لاړ شو. زمونږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خو د طالبانو د دوی د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوبې اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز وایندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته یخي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې ده لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بل غاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منلی چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر سي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضی کارونه چې کېږي په دې کې، پر مثال بعضی نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې دي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندی او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ټرافیک لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې وروڼه یو یو خیا او بل نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیخه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه اویا کسان افغانستان کې وژلي او شپږ پنځوس نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا شي موږ څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کړو. دا باس په دوو سطحو دی، دا خبره په دوو سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچا د خبرداری سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري. سر له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي، نو مهمه ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یوه لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغې ورکړی چې تیرونی د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزې ټینګار کړې. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمیر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهې ازادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفتن داده چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دې ته چې ټول ځوانان در نه وتښتېدل، لاړ ووتل، وطن یې پرېښود، در به دره پار ملکو کې دي. لږ دا پالیسي کې نرمخت راولئ، تاسو خپل ځان ته پام نه ده. اسلامي امارات مشرانو ته وایم، په څو دولتو کې در باندې خبرې کېږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د ولس لپاره په پالیسي کې تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکي. او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ټولو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، مونږی مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې د وسلې ترلاسه کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه به وسلې ترلاسه نه کړي. مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی، هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي، همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره، جبهې مقاومت سره، د داعش سره چې دی لاس او ګریوانې، سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
او سم ټولنیزې شبکې اختر بار چیرته په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په سرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټو کېدو شادیان دختې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته په کې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري. خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړي خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چنده وو. د شادیان دختې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړي. د اختریز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالان راغلي موږ پنځه لپاره شپږ لپاره انډیوالان یو موټر کې راغلي یو او ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه خوند راکي، ډېر ښه سفر مو درلودي. ډوډۍ مو دې کال ته اشپزي کړې ده، ناستو بس اوس زه ډوډۍ خورم. ولر ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. د پراشوټ بیا جلا خوند کوي، د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راسي پشکې کې، کله دوه نفر پشکې راتاسي، نو دا ډېر جالبه بازي ده. نو اوس موږ دلته یم، نو ډېر ښه خوند کوي.
او که څه هم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د 80,000 امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نورو ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنت جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګر لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي. شش ځوانان راغلي، د لیر ځای سره راغلي، موږ هم د لیر ځای سره راغلي. دلته ښه سیالۍ درسره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې، قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بل جالب موضوع تیرونه دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړی وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي. خو دا سیخ کاری چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پښپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوی. سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، د یادې سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
دماغ کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کوي، وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونه دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولې او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي. بویش بنډاری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وای. تر دې وړاندې د نوموړي وړلو روزوي د رهبانيت ژوند ته تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستو چې اوس یې تر پلارو مور هم متاثر شوی. دوی رب روانه میاش په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یب لبخي ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوی او توګ باندې ژوند تیری. او راځي چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبه شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوی. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسی او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځور نه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبه شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبه شریفې کلیګانې ورسپارل شوې. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او المسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کال راهیسې د مدینې منورې د نبوي جماعت مېلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ. د غجالب او پزله پورې انسان شیخ اسماعیل ابو السبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لږ تر لږه د نبوي جماعت 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې او هلته په هما خار کې زیږیدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته راماجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن ورځم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادي راډیو په ومه ورځ کې مهیروئ.